سره طالبانو جګړې ته زور ورکړی او همدارنګه د خپلو 2000 نورو بندیانو د خلاصون غوښتنه هم کوي. خو د لیکوال په خبره ښایي د طالبانو دا غوښتنه اوس مهال ونه منل شي. هیواد لیکي په کار ده چې د سولې فرصت له لاسه ونه وزي او طالبان باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د لیکوال په اند د دې معنا دا ده چې ملت او نړیواله ټولنه د سوله ییز ولس او بخښي د سوله ییز افغانستان غوښتن کې دي. هغوی چې د سولې په بدل کې د نظام بدلون غواړي هڅې بې ګټې دي او نړیواله ټولنه هیڅکله د وروستیو لاسته راوړنو ضایع کېدل نه غواړي.
او په دې سره ورسېدلو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 12:30 دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې له احمد شیبر څخه اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت 4 تنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وویل چې دا کسان د رشوت د اخیستو په تور نیول شوي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لږ تر لږه 50 خبریالان روان کال د خپل کار له امله وژل شوي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شلوري سوسیالي او د لسیزي د غوړه لوبغاړي پټوګه د راشد خان د انتخابیتوب خاطر مبارکي وویل. د هلمند امنیتي چارواکي وای په نوی ولسوالي کې د عملیاتو په ترڅ کې و بش طالبان وژل شوی دي. د امریکا اساسو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطل کړه. د لایحې ته د اساسو جرګې 322 غړي موافقه او 8 نور مخالف رای ورکړي. فایزر او بیونټیک کمپنی به د 2020 تر سپتمبر پورې د اروپای اتحادیې غړو هیوادونو ته د کورونا وایروس لپاره 200 میلیون ډوز واکسین ورکړي. او د اسرائیل سر اعظم وایي په دغه هیواد کې نږدې 400,000 تنو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. او د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث اوریدو ته بلنه درکوم چې اجمل ان چمتو کړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 25%
متاسفه يم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
سلامونه زه اجملند مودي ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو هرکلی کوم. سره لدی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې و چې د سولې بل پړاو خبرې د افغانستان کې د نه پیل شي، خو وس د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو دواړو ویلي چې خبرې به د جنوري په 15مه بیرته دوه کې پیلېږي. د خبرو د پیل دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخواله په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو چې ډېرې ځوانان دي هدفي وژنو زور اخیستی. آیا د دې وژنو موخه د سولې د خبرو ګډوډول دي؟ هغه څوک چې د دې بریدونو له لارې د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې کوي څوک دي؟ د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې څومره همکار دي؟ د سولې په خبرو کې د هغه ځوان نسل استازولي څومره ده چې په وروستیو 20 کلونو کې د بیان آزادۍ او نسبی مدني آزادۍ سره راستر شوی؟ دا د دې تورته د نورو پښتنو د ځواب لپاره را سره په دې بحث کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استادې خکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون د ټلیفون لارې یو ځای شوی. دواړو ته هرکلی وایم او په بحث کې د ګډون د بلنې د منلو مننه ترې کوم. خکلا زدران، افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې وه چې بل پړاو خبرې دي افغانستان کې پایل شي، خو اوس دواړو لور ویلي چې په دوحه کې به پیلېږي. ستاسو په فکر دا پریکړه څنګه ده؟
مننه چې زموږ او بللم. زه به د یو عام افغان وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم. او هغه دا چې جنگ د اوس لپاره د افغانانو ترمنځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنگ د دواړو افغانو لور ترمنځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کې دا لازمه ده معقوله دا وه چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو په دې پوهیږئ چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کیږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیې ته کاږل شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. دې ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټه سری کرښې، غوښتنې، اندېښنې دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. موږ ته څوک دا تضمین
راکوي؟ تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوئ او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د شلو کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډېر بدل شوی یا د ژوند بڼه ډېره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه. د مذاکراتو د پایل نه تر دې دمه او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې د هیڅ لوري نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري هغه سیاسي پریکړه ده، هغه د بعضې علایقو د پاللو پر اساس شوې ده، سمبولیکه ونډه ورکړل شوې ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ نسل، چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت ټاکي، په هغه کې موږ شتون نه لرو، نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه. نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوري، بلکې د ټولو افغانانو لیدلوري واضح کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره حتمن په تماس کې. د افغان ځوانانو په برخه کې ډېری هڅې د نړیوالې ټولنې وچې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوئ چې نړیوال ملاتړ څومره شته د لام د افغان ځوانانو د د د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه؟
زه خپله شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه، اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېرې کچې پورې د بشري حقونو، د ښځو حقونو، نو د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمند دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل په دې تیرو کلونو کې هم د دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو، په دې ځای کې یو چې کولای شو د خپل نظر ولرو، غږ ولرو، تعلیم وکړو او فعاله واوسېږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي چې هغه امریکا ده. زه فکر نه کوم چې هغه دې ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه واوسېږي زموږ شتون یا نه شتون، زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي، دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط ماضي فقط دونه غواړي چې د دغو ځای نه خپله پښه وباسي، ځکه نورې دلته ګټې نه تامینېږي. او هغه اصلي هیواد دی چې کېدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري، د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی، هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي. متاسفانه زه چې څومره وینم اروپایي هیوادونه، نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دا غشای تضمین کی چې د مذاکرات به خلک نه زیان منوي او لاسته وړنه به نه قرباني کوي. اما دا چې دوی هڅه به تر کومه حد پورې دوام ولري، ځکه دوی هم په دې تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړې ده دلته.
مننه خلا ستران. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا ویان فریدون خوزون هم را سره دی. ښاغلی خوزون، مخکې مل خلا ستران مو پختل د افغان حکومت وړاندیز چې بل پړاو خبرې دی افغانستان کې وشي، خو اوس بیرته په دوحه کې د پایل پریکړه شوې، ولې په افغانستان کې د نن نه د خبرو د دوام وړاندیز ونه منل شو؟
د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي، په وخت وخت چې د افغانانو په توګه تاسو باندې فارم مهمه ده که چیرې موږ د دې جوګا شو چې مذاکرات په خپله خاوره کې سرسره کړو او خپل مشکلات خپل حل کړو. اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکاریو او قربتو څخه مننه کوو، اما یو شمېر هغو هیوادونو چې درخواست ورکړې وه چې دا مذاکرات د هغوی په هیوادونو کې ترسره شي، د کورونا د وایرس له امله هغوی بخښنه وغوښته او زموږ نړیوالو دوستانو هم دا موږ ته تایید کړه چې او په دې موږ ته مشوره راکړه چې که دا مذاکرات بې په قطر کې وشي، په داخل د افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم غږېدلي یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غړیتوب لري، په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړي دي. همګړۍ سره اوس موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې داسې زمینه مساعده شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ دا مذاکرات افغانستان کې ترسره شي، دوی هم مذاکرات بیرته په دوحه کې او لاندې د رهبری کمیټې تصمیم ونیو چې اوس تر څو چې موږ دې انتظار وباسو چې په افغانستان کې د مذاکراتو کله دوام پیدا کړي او مذاکرات ونه ځنډیږي او خبرې پر مخ لاړ شي، هر کله چې د دې زمينه مساعده شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي، کله په کوم ځای کې وشي، په کومو شرایطو وشي، څنګه وشي، زمينه تازه څوک وکړي، دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي. اما دویم دور مذاکرات په 15 جنوري کې به تاسو واګی پیلي.
خلا صدران خغلی خوزون په خبرو کې مو اوریدل چې په 15 جنوري باندې به دواړه حیاتونه بیا خبرې پیلي. په داسې حال کې پیلي چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړې توګه دغه هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پر لپسې دوام لري او په پراخه توګه یې ویره خبره کړې ده. د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې له روان تحرک سره د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي؟
دا تړلې دي، یعنی که څوک وایي چې دا تړلې نه دي، ځکه دا ډېره یو سادهګي وي کوم دا خبره، او کوم څلپ چې دا تړلې دي دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی غواړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکرات کې برلاسي وسیږي، دوی غوښتن ته پام وشي. زه دام نه وایم دا ټول صرف د طالبان له طرفه کېږي، په دې کې مختلفې ډلې دي چې هر ډله خلک استعمالوي، خلک وژني د ځان د ګټو لپاره. ځینې شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي، ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي وسیږي، ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي. ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي په هر نیت او هر دلیل یې کوي، د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک چې وژل کیږو، قرباني کیږو د دوی د هدفونو لپاره. او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده په دې ډول کې ادامه وکړي هر ډله کوي. زه فکر نه کوم چې دوی د یو شي پایلې ته ورسیږي.
ډیره مننه ښاغلی خوزون. په ورستی کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زادم پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې ورستی وژنې، هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور د سولې د روانه پروسه تهدیدوي. مخکې هم هغه څو ځلې د سولې د ګډوډونکو په نوم باندې یا د سولې د تخریبونکو په نوم یو څه ته اشاره کړې ده. تاسو د سولې د غروان بهیر له نږدې څارئ، څه فکر کوئ داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپل دغه دوه لوري په کې ښکیل نه وي؟
څنګه دی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مستقیم ځینې کورنۍ او بهرني آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې او هم په سوله کې، او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې تاکید هم کوو چې د سیمه ییزو هیوادونو له دې پروسې څخه حمایت وکړي. او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلق بس داخل افغانستان کې دي نه افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي ووسی او کله شي ځینی و مخاربین هم ووسی هر پروسه موافقین او مخالفین لري او زمونږ لاخه یا زمونږ لاندې هر رسول چې لکه مخکې د بریدونو ته اشاره وکړه دا ټول بریدونه چې کیږي دا د افغانستان د خپلان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت دا زیانمن شي دا متضرر شي او دا مذاکرات بې اعتبار شي د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالی نشي او نتیجې ته ورسیږي او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د مذاکرات د بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکرات په مېز کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو دریو میاشتو مذاکراتو لاګه ثابته کړه او د ښه نتیجه نه درلوده جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي نو زه پرې اند یم چې موافقین مخالفین شته ما دا ټول کوریا د یو پرمختګ هم دغه مسایل به وسره دي دوی په دې کې ستیل نه چې دې کې ستیل سره ورکړه دی نو بیا کولی شي چې داسې اقدامات چې هغه پروسه نو مسله شي اعتبار هغه راځي چې په دې پروسه باندې او دا پروسه ضروري چې وکړي کچېره موږ اوربان ته ورسېږو نو د دغه سي مخربینو لاسونه لاندېږي او یا افغان هم چې کومه بریزي جوړه دي شي جوګه دي چې د دغه سي مخربینو مخنیوي وکړي اوس په بازار کې ډوډ دی حالات کیږي د سولې د پروسې د
خغلی خوځوم د سپ مشخصه تو غن شو ویلې چې څوک د سشته دي چې تاسو فکر کوئ چې د سولي د دغه بهیر د ګډوډولو هڅه کوي د سپ څوک یعنی په مجموع کې د اجمال لپاره هڅې وشوي ل روسیې سره ل چین سره ل ایران سره ل پاکستان سره او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بلا بل لوري په اعتماد کې اخیست دي نو خپل طالبان هم دارادی چې په دغه ورستی وژنه او نامنې کې د لاس ولري د تاسو فکر باندې څوک کې دلې شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅې کوي
زه نو غواړم چې کومې واده کومې دلې یا کوم داخله باندې ساتي کوم جهات نو واخل اما د سولې مخربين ممکن شي نو او دا ورته خلک یې پیژني هر هغه څوک چې خپلې جنگ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکېشن او د تخګټ اخلي دا دوی په او دا دوی په ګټه ته ویني یم وایي څو مخربین چې اوس واردا پروسه خراب کی هر څوک چې د دې بدون سره مرسته کوي تمویل او تشهید کوي دوی مخربین دي د پروسه او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډیر کو چې سیمهیز رقابتونه افغانستان ته را نوړو او سیمهیز رقابتونه د سیمهیزو خوادونو یاد نړیوال رقابتونه د نړیوال خوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه لا افغانستان سره دوه روسي په دې معنی چې د هند پاکستان موضوع مطرح وسی هند د افغانستان یو دوست هیواد دی پاکستان د افغانستان یو ګاونډي هیواد دی موږ لار یو سره جدا تعاملات لرو او د دې خپل منځي تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وو هل شي یا د دې لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې د ایران امریکا یا د سیمې نور هیوادونه د سیمې او د سیمې باندې هیوادونه د رقابتونو ورته افغانستان نه باید د رقابتونو خوګلن او سیادت دګر او سی موږ وړو شي ټول هیوادونه د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت وکړي لکه څنګه چې ملي مصالحې د اړیکو له مشر دغه هیوادونه سفرونه وکړه دوی ټول په وخت نه د سولې پروسې سره د همکارۍ داد ورکړي او هر هیواد خپل لوبد د سولې پروسې سره مرسته کولای شي او د سولې پروسې کې دوی ونده او نظریات موږ لپاره مهم دي او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت په وخت د افغانستان روان وزارت څخه چې او د مذاکرات او د وزارت څخه زین توضیحات ولرو تر څو دوی سره څه اندېښنې پیدا کیږي هغه اندېښنې راځي شي او لسول وروسته چې کوم فرصتونه پیدا کیږي هغه توضیح شي او تشریح شي دوی د دوه فرصتونو څخه د راتلونکي لپاره استفاده وکړي او سولې د افغانستان د سیمې د غزو په ګټه دی او دا باید دوی ته عمل ثابت شي.
مننه مننه خغلی خزون. خلا زدران تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي. ملګری ملتونه د دا ډول بحثونو لپاره تر ټولو غوره ځای کېدلی شي. څه فکر کوي د سیمې د هیوادونو روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان، هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري، د دوی رول د سولې د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
باور په دې هم چې د ټولو همسایه هیوادونو ونډه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه په افغانستان کې چې هر څه پیښیږي د دوی وضعیت مستقیم ډول دی د تاثیر لاندې راولي، د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي. نو دوی حق لري چې د افغانستان د ټول پروسه کې د دوی خبره وکړي، خبره یې واورېدل شي، د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي. خو موږ باید د دوی ونډې ته د مداخلې په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخلې اجازه ورنکړو چې دوی د خپلو ګټو دپاره زموږ پروسه سابوتاژ کړي یا موږ قرباني کړي. ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي، دا هم تاوان لري، ځکه اوږدمهاله ډول بیا دوی بیا هم د نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول دپاره د افغانستان په خاوره کې فعالیتونه کوي او دلته مسایل د ناکامۍ سره مخامخ.
فکر کوي ښکلا زدرانه، فکر کوي چې په وروستیو ځینو هغو پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي، د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
طبعا لاس ولري، خصوصا د پاکستان سره موږ اصلا ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخله لرلې دي، ولې دوی دسه بلالا مداخله نه کوي. د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او د نوي په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او تصمیم جوړوي. نو د دې ټولو د مهارول دپاره او د نیک همکارۍ د جلب دپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي، نه دا چې دلته څنګه.
فریدون خوزون، تاسو ته بیرته راشو. مخکې کلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي، دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکه ده. تاسو خپل هم د افغان ځوانانو لډلې، فکر کوئ چې دغه نسل چې په تیرو 15 کلونو کې راپورته شوی، رالوی شوی، د ژوند یو نوې بڼه، یو جلا بڼه، د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی، دا ډله استازولي لري د سولې په خبرو کې؟
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټولو اقشارو ونډه باید خوندي اوسي. څنګه دې چې په موږ دا انتقاد دی چې په حیات نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بحثونو د اشایي عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نقشه جوړه شوې ده، ټولې د ځوانانو ونډه خاصه مهمه ده. زه فکر کوم چې ټولو اقارو ته متناسبه ونډه په نظر کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاصه ځولي شوې ده. اوس موږ له څلورو نه تر څو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په جمعي عمومي کې یو مجلس دی، هغه هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده. او کوم د لارې شاو میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ شوی په هغه کې اکثر ځوانان کار کوي او اکثر خصوصا په تخنیکي مسایلو کې، او د مذاکراتي ټیم تخنیکي ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي، په دې نه چې ځوانان د کار وړتیا لري او ژبه پوهېږي، په تخنیکي مسایلو پوهېږي، دوی کاملا ورته اماده دي. نو د دې موږ یو ښه سپورټ لرو ځوانان، او په دې برخه کې چې ځوانانو سره موږ مشورې او بحثونه هم لرو، ممکن ځینو ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی، خصوصا ولایتي ځوانانو ته چې تېر ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې بحث وشو چې موږ د ولایتي کچه، مرکزي کچه د ځوانانو د ښځو د مدینه شولو خبر اعلان او د قوم مشرانو د نظریات او راوخلو او دوی سره مستقیم
مننه.
نو په دې باندې مونږ یو کار کوو او ان شاء الله په راتلونکي کې به د ځینو ولایتو سفرونه او نور مسایل عملي شي.
کله زدران ک لند راته د خپل ورستوي خبرو په توګه وای، آیا فکر کوي چې له طالبانو سره داسې تصور کولای شي چې یو حکومت دی چې هغه کې طالبان وسنی کابل میشت سیاستوال ګډ شاملي، او پاره کې تاسو د ځوانانو په توګه دغه وشي کوم فعالیتونه کوي دا مو کوي، دا سی یو تصور یو فکر یو اټکل کولای شي؟
د ما لپاره شخصا دا تصور سخت دی چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت چې د مدني ټولنې فضا ټولنې په دې ډول به ادامه وکړي. د ما لپاره شخصا دا تصور سخت دی، ولی په سیاست کې په پاکستان د افغانستان سیاسي ډګر کې د دا رقم مسایلو پیشبینی سخته ده. کله ورته یو څه چیږي چې اصلا مونږ ته د مونږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کیږي. نو بعض اوقات انسان دونه بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي.
مننه له تاسو نه خوزون صاحب. تاسو هم راته هم د یو افغان فعال او ځوان په توګه او هم د ملي مصالحې د عالي شورا د ویان په توګه همدا پوښتنه ځواب کوي، څه فکر کوي اټکل کولای شي چې طالبان وسنی سیاستوال چې په کابل کې دي دا ټول دي د په یو چوکاټ کې په یو دولت کې سره یو ځای لاند جواب او نظر مرا ته راکې؟
بلې، دا څه وجه دا تصور کو، بلکې چې ساره افغان ځوانان هڅه کوي کوښښ کوي چې همدغه یو شرایط برابر شي تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي یا پکې عملا سیاست کوي، بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی پتراشي خپل وطن ته خپل کور ته او په ګډه د یو سوله ییز آباد او مرفه افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي خکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له دواړو مننه کوو. کور مو ودان.
ژوند